په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په داوا کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصلې او سپینې وي. هغه دغه څرګندونې بېګانه وخته په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراټانو سره یې په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. توماس ویسټ زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیا او امنیتي ژمنو ټول ګډون توپ او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي ویسټ په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي هېواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی. هغه دغه څرګندونې پرون په باجوړ کې د وروستي ځانمرګ برید په تړاو کړي دي چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 45 زیات شوی دی. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون مسؤلانو ویلي د دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. دغه رسنۍ رئیس اتل خان ستانکزي رسنیو ته ویل پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتړه او خپرونې بندې کړې. په جلا وطنۍ کې د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو ټلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او هغه غیر اصولي بللی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به د سفارت دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. سفارت په یو اعلامیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې. ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. هندي چارواکو پرون سه شنبه په شمالي ایالت هارینا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ. پلازمینه نوې دلی ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې ناکراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړو واوښتل. د هند پرس ټرست خبري آژانس د راپور له مخې په شخړو کې د پولیسو د دوو افسرانو په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالویخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالته نمبر باندې راغلی دي چې خپل ځان بم وهه. بخته به خپل شکول. هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم. کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملا واچي ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی راغلی وي. ل نور څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړې وژړې، هر څه منفي ګڼي. په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمل چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوي وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کوه، نو ځکه یې کورنی ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغسه شو چې دربدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیر ورته کوم. اته تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بېکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي. او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات مثلا اوس ورو ورو مخ په تېرېدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی. د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم په خپل هم دا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو نه چې دي په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې زه د دوی شپې مخکې ورسم مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوروي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي. او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینا حسنزی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو معتاد شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دوی دپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې د دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه سه، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا داسې حالت ته ورسوي چې هغه زموږ صحت هم د لاسه ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ د دغه خفګان سره بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغه مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم، او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې، او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله،
لانی کار
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته، او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ، او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیره به په ما د قبر پسر کوي.
بله،
او دا ډیره سخته. سخته ده.
زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم دوستم زخه احساس نلرم. زه بکله هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم. خوزه هیلمانده ایم چه زه وکاولیشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زخبال هیواتا بیرتستانشم. زه کل راش فکر کهوم چه کداسی شی براشی چه زه بیرتواتن تزم. زه حقا لحظه یعنی زه سکته و نکم. به دیر خواهی به دیر خوشحالی او زهی لمن ده ده خدای نگوارم چی ده دست شیبه شایده اوز
اوز کلتاسون پختنه دیسی مطرکو هغا میرمنی چی ده تاسون ده وزیعت لری او فکر که چی ورستر بلی خبگان زیتیگی تاسو چور تاوایی ده زان ده جغورنی لپاره چی لبیل و بیلو مرزونو نایی ده هم ده تشویش لواجه ده هم ده جور خبگان لواجه وش غوری چه باید بکری؟
کتا هم ده وایل باید اول ز خپل زان تا ولرم چی دیره وقت ز خپل زان تا دست احساس کم چی دست نشی چی خدای ما کری پیو کم لا علاج مریضی یا ناروغی ز اختر شم خوزا خپلو خواهین دوتا داوائی نالارم چی ده پاره چه ده اولادونو لپاره مو جواند وکرو ده زان لپاره جواند وکرو صحت مو خوی او هغه ایله ورزوګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې او هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوخه تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا دی امیدواره د هیلمندې دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو امید ورکړو او دیوی امیدوار راتلون کې پتامه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو ژوند دوام لري ژوند ادامه لري دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفتې میاشتې کلونه تیریدونکي دي دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو هیله مندي ولرو حداقل د خپلې روغتیا په خاطر د خپل ژوند په خاطر
بلې ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
ډېره مننه
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي. نو موړی په یو مرکه کې د جوړ خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته به تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاهی نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي چاپېریال کې چې ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو دده هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درمل بیا جانبي ستونزې لري خپله. نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کی. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان اوساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې ته موږ تاسو متوجه شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه
بالی. ډاکټر صاحب تاسو ډېر خو خبرو ته اشاره وکړه که دا اوسرت وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیګرا خوی لري او دوی ټولنیز خوی نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسیږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خفګان کې په یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډېر عمیق خفګان کوي، په ژور خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي ورته پیدا شي. د کولیسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی سي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وازی کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضې دواګان دوی په خپل سر باندې بیا اخلي، نو په خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت کې ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونه شي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظمو دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري او عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خفګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی شي؟
دی خپل لومړی معالج دی د خپل ځان. د ژور خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپله د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپله باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دی هغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنې وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رب ملك اله، په دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چی نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعضې خبرې متاسته کوي پسینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسایل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی دي ټول نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې دا ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خفګان لومړی معالج دی خپله دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه ښه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري بعضې اغېز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چکه به خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکتیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خفګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خفګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وقته ورسېدل، دینجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورت زده کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په بل امر کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
دل تپ ہار کے اس ہر سیگی پپے سو